السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې به د پښتو موسیقي پروګرام درته خپور کړو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه لرو مهمه مسله دا ده چې د پانتون د استاد جلال فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه باندې ګڼو سازمانونو او خلکو خبرګونونه ښودلي او بل مهم راپور دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ایران ته تللی دا هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی په انډونیزیا کې ایثار او افغان پناه غوښتونکو او زرګونو نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تهران ته تللی او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د دویم کال د یادښت مراسمو کې وویل حکومت به د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. په اندونیزیا کې ایثار او افغان پناه غوښتونکو او زرګونو نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. په زرګونو پناه غوښتونکو چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له بې برخلیک حالت سره ژوند کوي او په تمه دي چې په درېیم هیواد کې میشت کړی شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ په لوی کمیشنر یو این ایچ سی آر او د کډوالو په سازمان آی او ایم غږ شوی چې د کډوالو له کړاو ډک ژوند ته پام وکړي. په اندونیزیا کې ګڼو ایثارو افغانانو چې له څو اونیو اعتراضونه پیل کړي پرون د راپورونو په اساس د هغو دوو افغان اتباعو جسدونه هم د لاریون پر مهال انتقالول چې ویل کېږي هلته مړه شوي دي. څو معترضینو خپلې خولې هم ګنډلې وې. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم یو افغان پناه غوښتونکي د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته ځان وسوځاوه. پناه غوښتونکي چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته وایي له یوې لسیزې زیات وخت کېږي چې اندونیزیا کې ایثار پاتې دي او څوک یې غږ نه اوري. اکثر دا پناه غوښتونکي استرالیا ته د تلو هیلې لري. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی پر رسمي سفر تهران ته تللی دی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د پلاوی د ترکیب په اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنۍ چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامې وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي خو د زمري په څلېرویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په غزنی ولایت کې د سکی ورزشي کلب پرانستل شو. غزنی له کابل، بامیان او پنجشیر وروسته د افغانستان څلورم ولایت دی چې د سکی کلب پکې فعالیږي. د دغه کلب مسؤل محمد علي ازادي راډیو ته وویل
لومړی ځل دی چې په غزنی کې دا لوبه ترسره کیږي او دولس لوبغاړو برخه پکې اخیستې وه. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوال زیات شي. هڅه کوو چې د سکی لوبې فدراسیون هم په غزنی کې جوړ کړو.
د یادونې وړ ده چې د غزنی د سکی کلب غړو د جمعې په ورځ په غزنی ښار کې د دولتي پانتون شاته د کلای جوز په غرونو کې د سکی لوبه وکړه چې ګڼ ښاریانې نندارې ته ورغلي وو. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د دویم کال د یادښت په مراسمو کې وویل حکومت به د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. دوه کاله مخکې د مرغومي په 13مه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یوه الوتکه په دوو توغندیو وویشته او نسکورې کړه. ټوله 168 سورلۍ وژل شوه. پکې ګڼ ایراني، کاناډایان او د نورو هیوادونو اتباع وو. 14 افغانان هم وو. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو بیګا د یادې پیښې د قربانیانو د یادښت په مراسمو کې وویل الوتکه د ایرانی چارواکو د غفلت او د انسانانو ژوند ته د بشپړې بې پامۍ له امله ویشتل شوې. جاستن ترودو ټینګار وکړ چې کاناډا به له نورو هیوادونو سره د متحد جبهې په توګه کار وکړي او تر هغو به آرامه نه شي چې ایران ځواب نه وي ورکړی. په غونډه کې د قربانیانو د کورنیو غړو غوښتنه وکړه چې قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې یا د کاناډا د جرمونو محکمې له لارې تعقیب شي. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د ماسیموف د نیول کېدو په اړه د جزئیات له ورکولو پرته ویلي یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې اعتراضونو پر مهال 4000 تنه مظاهره چان هم نیول شوي. د قزاقستان حکومت د وضعیت د کابو کولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چې مشري پر موسکو کوي د مداخلې غوښتنه کړې. لسګونه روسي عسکر اوس مهال د قزاقستان په لویو ښارونو کې میشت شوي او له قزاقي عسکرو سره یو ځای د موترزونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. او په جرمنی کې په بیلابیلو ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. د جرمنی پولیس وایي په شمال ختیځ ښار شویرین کې شاوخوا 1400 کسانو غونډه وکړه او د ماشومانو د واکسین پر ضد اعتراض وکړ. پولیس هم همدارز وایي په هامبورګ کې په همدې شمېر کسانو لاریون وکړ او په پلازمینه برلین کې هم شاوخوا 150 کسانو د روغتیايي تدابیرو په برخه کې د حکومت د پلانونو پر ضد اعتراض وکړ. د جرمني د روغتیا وزیر کارل لاوټرباخ وویل د واکسین د مخالفانو او له کرونا وایروس څخه د منکرو معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. د بریتانیا حکومت پرون د مرغومي په 13مه نیټه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړینو شمیر له 1.5 لک واوخت. یو ورځ مخکې له دې د مرغومي په 13مه د روغتیا نړیوال سازمان وویل په ټوله نړۍ کې د کووید 19 د ثبت شوو مواردو شمیر له 300 میلیونه اوخته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل او د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقوقو دغه دواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټوټ کې لیکلي امنیست انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پانتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکی دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو یې تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکه کولې. د څو موده مخکې هم د طالبانو له ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال مېرمنی مسعوده جلال او لوري حسینه جلال د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقوقو لپاره په خپل ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخو د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلاری ورخوشي کړی.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخ کې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخ کې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې وو او له ګواښ سره مخامخ وو او نن بې له کوم دلیل له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کارونکو هم د پانتون د استاد او شنونکو فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکه کړي. مجاهد لیکلی جلال په ټولنیزو رسنیو او توبه او سرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوب څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او توري لګولې چې پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلی دا ټویټر جعلی دی او خلکو یې غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ایران کې د پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ایران ته د طالبانو د حکومت دیو جکپوړي سفر لومړی دیو جکپوړي مشر لومړنی رسمي سفر دی. ښاغلی متقی پرون تهران ته رسیدلی او تمه ده د افغان کډوالو د ستونزو، اقتصادي همکاریو او نورو مسلو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اوري او په پروګرام کې لویه برخه موسیقي ته ځانګړې ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړپوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیره اونۍ خبریالانو ته وویل ایران تر اوسه هغه ټکي ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري. شمس وایي طالبان رسمیت پیژندنې او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
ایران تل په افغانستان کې د وی ځانګړې مذهبي ډلې ملاتړ کړي، همداراز دوی افغانستان په کلتوري توګه خپل حوزه ګڼي او د نفوس ساحه ګڼي. د همدې هدف لپاره دوی فعالیتونه ترسره کوي. دا چې اوس طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخور ناحله لانجه او په ایران کې د پخواني حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي و چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د ښځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او له دې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتی دی.
د میل انلاین ورځپاڼې یو رپورټ خپر کړی چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې په کابل ښار کې هغه پوسټرونه لګولي چې په کې له افغان ښځو غواړي حجاب دې مراعت کړي. رپورټونه وایي په دې پوسټرونو کې د چادري او بورکې لرونکو ښځو تصویرونه لګول شوي او ښځو ته پکې د حجاب اغوستلو سپارښتنه شوي. میل انلاین وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په څیر به پر خلکو سخت قوانین نه عملي کوي، خو دې ډلې د بیا واکمنېدو سره سم افغان ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او د کابل په شمولي په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي ساتلي. ریپورت وایي تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دې چارې ډیپلوماټان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د افغانانو د خرابیدونکي اقتصادي وضعیت مخنیوي کې همکاري وکړي. خلیج ټایمز ورځپاڼې خپلې تازه ګڼه کې د آی آر سي د یو رپورټ په حواله ویلي دي چې د افغانستان د روغتیایي مرکزونو په سلو کې نوي بخایي د 2022 میلادي کال تر پایه پورې وتړل شي. آی آر سی د ژغورنې نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.